یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زلران رسنم رسندوی دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته ځو او هلته مو د امریکایي پلاوی او طالبانو د نننیو خبرو له جزئیاتو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په فرا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوه وژل سوي بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. د فرانسې ولسمشر د هندوستان له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې د لانجې د حل لپاره اقدامات وکړي. په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندانۍ وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاطع ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیه لپاره پیل سوي دي. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله مهم نن وویل چې پرون د دغو عملیاتو پر مهال بهرنیو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو یو موټر هم په نښه کړی.
د فرا د پشترود ولسوالۍ د ګجګین کلي په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوې، د طالبانو د یو مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټر یې چې وسلې او مهمات پکې بار وو یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فرا ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړې وو. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوه وژل سویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. دغه ماموریت دغه وژل سوي پوځیان د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ غړي بللي دي. پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د لویس دیلیون فیګوروا او خوزا جی ګونزالس په نوم دغه دوه امریکایي پوځیان تیره چهارشنبه په فاریاب ولایت کې د سپکو وسلو په ډزو وژل سوي دي. په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 زیات امریکایي پوځیان مړه سوي دي. په دې وات کې امریکایي سرتیرو ته وروستي تلفات په داسال کې اوړي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر یوې احتمالي توافق د سلا کېدو لپاره نه هم پړاو خبري پیل کړې دي. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د وسلوالې نشتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل سوي دي. ولایتي چارواکي وایي په غازی آباد سیمه کې نشته تیر شپه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی وسلوالو طالبانو پر یوه پوسته ډله ییزه حمله وکړه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل سوي، 8 طالبان او 2 پولیس ټپیان سوي دي. په لامه کې ویل سوي چې د وسلوالو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي. د ننګرهار په بل خبر کې ویل سوي چې نن سهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د یو مین د چاودنې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل سوی او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د دریو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی ماکرون پر مودی ټینګار کړی چې د هیمالیا د دې ویشل سوي سیمې د دواړو غاړو د خلکو حقونو ته د درناوی وکړي. ماکرون دا څرګندونې پرون پنجشنبه وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلې سیمې کې له مودی سره وکتل. ماکرون ویلي چې پلان لري ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندرا مودی ته ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترینګالتیا د زیاتېدو سبب کیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات سو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15مه له جمو کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویان دوی چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ نوموړی له زندان څخه خوشی سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتلو په حال کې دی. په یوه عکس کې ناوالنی ښکاري چې له دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملین انتقاد کوونکو څخه دی تیره میاشت وروسته له هغې په 10 ورځني بند محکوم سي چې له خلکو یې غوښتنه وکړه په یوه ممنوعه اعتراض کې برخه واخلي. ناوالنی د بند په وخت کې پر خپل مخ د داغونو له کبله روغتون ته هم لېږدول سوی وو. ډاکټرانو ویلي چې دغه داغونه یې پر مخ د حساسیت له کبله پیدا سوي دي، خو د هغه ځینې ملاتړي شک لري چې دی ښایي په زندان کې مسموم کړی سوی وي. او د پولند او ګاونډي هیواد سلواکیا ترمنځ په تاتره غرونو کې د تالندې د پریوتو له کبله دوه ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي دي. چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې د تالندې ډېرې قربانیان د پولند په خوا کې دي چې پر یوې لوړې غرنۍ سیمې تالنده پریوتې ده. په سلواکیا کې هم یو تن مړ سوی دی په هغه سیمه کې چې ډېر غرختونکي ورځي 100 تنه نورو ټپیان سوي دي. د پولند صدراعظم ماتیوس موراویتس کې ویلي د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. ژغورونکو ویلي کله چې پر هغه اوسپنیز زنځیر چې ګرځندویان ورڅخه د غره څوکې ته د خطرو لپاره کار اخلي تالنده پریوتله. ګڼ غرختون کې سیمې ته نږدې وو. د چارواکو په وینا مخکې له هغې چې سیلانیان غره ته روان سي هوا صافه وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د قطر پلازمینې دوحې ته ځو. له هغه ځایه د امریکایي پلاوي او طالبانو د نننیو خبرو معلومات درکوو. دا به هم واوري چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي پر دې ټینګار کوي چې د افغان حکومت د سولې د خبرو لست باید افشا شي.
وخت را رسېدلې دی د افغانستان له طرفه د مرکزي پلاوي نمونه باید ښکاره شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په اړه به واوري چې اشرف غني هرات ته تللی او حاجي محمد محقق نن اعلان کوي چې بیرته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ټیم سره یو ځای کیږي. د زما رایه زما حق 19 پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې په بایومیټریک کارتونو کې د عکسونو موجودیت څه ستونزې پیدا کوي. او د افغانستان په شمال کې د امنیت په اړه د شاهین 209 هم قولي اردو د مشر څرګندونې لرو.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې باید ټوله علني دا پورته سو دوی په مقابل کې ودرېږي.
احمد شبری مسعدی راډو په انټرنیټ کې په ازادي راډو .com کې هم اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او تمه ده چې نن له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د سولې په ارتباط نوري خبرې وکړي. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین له دوحې په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره ملګری شوي. هیله کوم خاورین صاحب، د سولې د خبرو د نن ورځې اجنډا څه ده؟ خبرې پیل شوې
څو شېبې وړاندې د طالبانو ویاند سوهیل شاهین ماته وویل چې د نن به هم خبرې مازدیګر پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده. د جمعې له لمانځه وروسته د درې څلورو بجو په شاوخوا کې امکان شته چې پیل شي. پرون هم مازدیګر پیل شوي او بشکې تر ناوخته 11 بجو پورې دوام کړی.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې د طالبانو ویان سویل شاهین تاسو ته دا معلومات درکړل، دوونه ویل چې په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی او یا د لانجې وړ ځینې موضوعات شته؟
په یوه موضوع چې دوی ټول دواړه اړخونه موافق دي، هغه د خبرو د دوی ترمنځ د جنجالونو یا د چې په کومو موضوعاتو لاسره جوړ نه دي، د هغې نه افشا کول دي. دواړه اړخونه پټه خونه دي او خو په دې دواړه ټینګار کوي چې دواړه موږ د ژر تر ژره موافقې ته د رسېدو هڅه کوو. موږ تاسو ولیدل ښاغلی خلزاد چې د واشنګټن روان دي، وایي موږ چمتو یو، ګورو چې طالبان چمتو دي او که نه. او همداسې موږ یو بل شي ته باید دلته متوجه اوسو چې ولسمشر ټرمپ هم په خبرو کې خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې دغه پلان چې موږ یې لرو زه ورسره موافق یم، ګورو چې اوس د طالبانو اړخ ورسره موافقه کوي او که نه. نو ښاغلی خلزاد دا ځل د واشنګټن نه د ښاغلي ټرمپ ملاتړ یا پلان تایید شوی پلان د ځان سره لري او په همدې خبرې کېږي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې دلته په دوحه کې ماته وایي چې طالبانو پرون هم د رسمي خبرو اترو تر پیلېدو وړاندې د ټرمپ پر ورستیو څرګندونو خپلمنځي بحثونه وکړل.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې دواړه لوري نه غواړي هغه موضوعات افشا کړي چې په هغه باندې اختلاف دی، لیکن په کومو برخو کې چې موافقه شته هغه څه دي؟ هغه ویلي
موافقه د افغانستان سره د ځواکونو په انسټالو شته، ځواکونه بل افغانستان څخه ودي، دا بیا بیا تایید شوي ده، تکرار شوي ده. او خو د هلته وروسته څه پاتې کېږي، څومره به تر چار لاندې وي او څومره به هلته هکه مشخصا ووایو استخباراتي، آیا د استخباراتي یا د نظامي استخبارات به پاتې کېږي، ملکي استخبارات به پاتې کېږي، او طالبان به په دې پرېکړې یا د ځواکونو د ایستلو نه وروسته هلته د القاعده د سره د خپلو اړیکو د شکلولو دا هم ډېر ګامونه لري. ډېر خلک اوس هم هلته داسې شته چې د طالبانو په سیمو کې اوسېږي، هغه د منطقې ترهګر دي، هغه یا د چین سره د ایغور هغه دي، او یا د ترکمنستان هغه اسلامي تحریک غړي دي، او یا د نور داسې خلک شته چې د منطقې د هېوادونو د امنیت لپاره خطر دي. د هغوی د له منځه وړلو، د هغوی سره د خپلو اړیکو د ختمولو، یا د هغوی د سپارلو، یا هغوی ته د فعالیت د اجازې نه ورکولو، دا پرېکړې دي چې دا باید ګامونه وي. دا ټول سلسلهوار ترتیب دي د ځواکونو د ایستلو سره. دغه د طالبانو له لوري هم دا ګامونه باید یو په یو عملي شي. نو دوی چې کله د ګام په ګام او د میکانیزمونو خبره کوي، هغه بلې ټکي ته اشاره کوي.
خاورین صاحب، په تیرو اتو ځلو خبرو کې او دا ځل خبرو کې دا توپیر شته چې دا ځل زلمی خلیلزاد ډېرې هیلې ښکاره کړې دي، حتی ویل چې خدای دې وکړي چې دغه دا ځل خبرې نهایي شي، او طالبان هم دا تمه ښکاره کړې ده. لیکن په ورته وخت کې د خلیلزاد تر راتګ مخکې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي واکمن ګوند جنو غړیو په کانګرس کې لکه لیس چینی دا خبرې وکړې چې امریکا باید له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. دغه څه څرګندونه تر اوسه پورې د خبرو دغه فضا بدله کړې ده او کنه؟ تاسو څه ښکاري؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې پرون هم تر خبرو وړاندې، تر مذاکرات تر پیلېدو وړاندې، طالبانو په خپله غونډه کې پر د واشنگټن په داخلي سیاستونو باندې او هلته د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه بحثونه دې ته هم متوجه دي چې د په امریکا کې هم داخلي سیاست دی، هلته هم داسې کړې څه هغه د پوز نظر ډېر تاییدوي په نسبت د ملکي نظرونو. ولسمشر ټرمپ هم باید خپل راتلونکي انتخابات متوجه اوسي، او د ملکي نظرونه چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا او یا نور اړخونو لخوا پر مخ وړل کېږي، او بلخوا د پوز چارواکي دي چې د هغوی نظرونه امکان لري چې حتمي نه ده چې دواړه په صلح چلو کې سره موافق وي. دغه سیاستونو ته د واشنگټن سیاستونو ته کبن طالبان هم متوجه دي، خو د طالبانو هم بلخوا که دغه سیاسي اړخ دلته چې زه څومره اورم، خصوصا ما چې د افغانستان د افغانستان په قطر کې د افغانستان د سفیر سره عبدالحکیم دلیلي صاحب سره خبرې وکړې، وایي چې د طالبانو سیاسي دفتر امکان لري چې ډېر انصاف وکړي په نسبت دې چې په افغانستان کې جنګي قوماندانان دي. نو دا دوی هم په داسې وضعیت کې دي چې د ټولو موافقه باید واخلي، هر ډول موافقې ته چې رسېږي د امریکا د لوري سره باید په خپل منځ کې هم د ټولو رضایت ولري. نو خبرې چې کله دغه پیچلې کېږي او جنجالي کېږي هغه دغه ټکی دی.
مننه خاورین صاحب چې بیا هم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د افغانستان د سولې مسله په تعقیب وو. ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د مستقیمو خبرو لاره پرانستل نشي، نو مرکچی پلاوي نمونه به اعلان نه کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان مرکچی پلاوي په اړه دا خبره کړې ده چې د سیاسي جهتونو له لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټیم د غړو نمونه پټ ساتل یا د اختلاف علت دی او یا هم د خاص زور واقعي له امله د جنوب خلکو په اختیار کې اخیستی دی، یعنی انتقاد یې پې کړی دی. د دواړو خواوو دې څرګندونو ته په کتو سره، آیا ممکنه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟ دغه پوښتنه خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي انتظار خادم څخه کړي.
په کیفیت په لحاظ باندې، د نمونو په لحاظ باندې، د نیت او تعهد په لحاظ باندې نشي کولای چې دوی د افغانستان د ولس استازولي وکړي. په هغه صورت کې نو دغه لیست باید بدل شي. خو که چېرې سیاسي جهتونه یا څوک پر دې باندې داسې غیر موازي انتقاد کوي چې هغه لازم نه وي، د افغانستان حکومت او اړوند اړخونه باید قانع شي او یا هم هغوی ته د ملت په مخ کې جواب ویل شي. پلهازه فکر کوم چې وخرا رسیدلې ده د افغانستان له طرفه مرکزی پلاوی نمونه باید ښکار شي، ملت ظاهر شي، ملت قناعت ورکړ شي، سیاسي جهتونه د مطبوعاتو په حضور کې، د دنیا په حضور کې باید د هغو قناعت ورکړ شي چې نور نو د منازي وخت نشته.
بلې خادم صاحب، په مشخص ډول باندې غواړم داسې پوښتم چې د دواړو لورې دغه ډول موقف گیری ستاسو په نظر باندې په دې حساسو شرایطو کې څه معنی درلودلی شي؟
دوار طرفونه د یوی سکی دو مخ نه دی، بلکې دوار طرفونه مختلف جهتونه دي. د افغانستان د حکومت لخوا داغه دریز نیول فکر کوم چې خپل ذات کې خپل خپل په تبر باندې وهل دي. لازم نه ده چې د خلکو په ځانو کې شکوک پیدا کوي یا هم طالب اړخ ته د افغانستان اړخ کمزورې وخایو. دا اصلا زمونږ دریز دی چې باید بدل شي او د افغانستان حکومت په دې باندې نظر وکړي. د حکومت طالب لخوا چې کوم یو رقم ننګونه کیږي د افغانستان لوري ته، دا غوي قوت دی، یعنی هغه دی یو قوي موقف نه خبره کوي او دا وایي چې کله تاسو په خپل منځ کې سره جوړ نه یاستئ څنګه کولی شئ طالب سره بیا مخامخ خبرې وکړي او بل اخر هغه لوی اداوي چې درې سپیکر خېدي شنی تر خېدي دا غوي په وړاندې باندې موږ مذاکرات وکړي.
بلې، یو بل مورید چې ډیر تر بحث لاندې دی هغه دی کده دواړو طرفونو لوري دغه ډول دغه لړۍ روانه وي، څه فکر کوي د بین الافغاني مذاکراتو پیل به په دې نږدې کې وي یا شونه به وي چې بین افغاني مذاکرات په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟
یو د فزیکی حالت دی، رسولي چې دوه طرفونه سره کېني، د میز مذاکرې پر سر باندې او بیا سره بحثونه کوي، راکړه ورکړه کوي، یا تفاهمات لمنځه وړي، اختلافات لمنځه وړي او بل اخره یو معاملې کوي، هغه د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان له اړخه او طالبان له اړخه. بل رواني حالت دی او بل د پروسو حالت دی، د میکانیزم حالت دی، د چارچوب او چوکاټ حالت دی. په چوکاټ او پروسو میکانیزمونو او شکوک او پروسو کې موږ پاتې راغلي یو، یعنی کله ک موږ لمړی اساس او بنیاد جوړ نکو، د خپل موقف لپاره تعریف پیدا نکو، خپل فکر کې تعین نکو، میکانیزم جوړ نکو، په داخل کې موږ موافقه او اتفاق سره ونکو، الته به د مذاکرې په میز باندې موږ ناکامیدونکي یو.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فرانسې له هند څخه د کشمیر د خلکو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د اگست په 22مه په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ د لیدو پر مهال شوې ده. موضوع فریبا ظاهر سره لیده چې په سټوډیو کې راسره د فریبا جنې د دواړو مشانو د لیدنې په اړه نور جزئیات خبر شي.
بله، مننه شیبر صاحب. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هند صدر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې سره یو ټینګار ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. ښاغلی ماکرون د پنځشنبه په ورځ له پاریس د باندې په چنتلي ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر روان وضعیت په اړه خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر ویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر اقدام مخه ونیسي چې کولی سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر نظامي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اگست په 15مه نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړی چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دغه ته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا لا زیاته سو. دا هم باید ویم چې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر مشر ډونالد ترامپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د ویش لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی.
بله، فربجان د فرانسې د ولسمشر ماکرون څرګندونو ته د هند صدر اعظم نریندر مودي ځواب شو.
د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې، په دې خبرو کې په مستقیم ډول کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزه ته به دوام ورکوي او زیاته کړه چې هیواد د سرحدي کرښې هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. او دا باید ویل سي چې د کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې د یوې نه حل سوې ستونزې په توګه پاته ده چې دواړو هیوادونو یوازې پر همدې سیمې دوه ځله جګړه په خپلو کې کړې ده. راپورونه وایي په تیرو دریو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50,000 ډېر کسان وژل شوي دي. او منتقدین وایي چې د نوې ډیلي نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي اختیارات یې ترې واخیستل، شاید دا سیمه نور هم منځوي کې او وسلوال مقاومت راوپاروي. او دا مثلا باید ویم چې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په عمده ښار سرینګر کې چارواکي وایي چې په دې ځای کې امنیتي تدابیر ځکه نن ډېر کړي دي چې بیلتون غوښتونکو همدا نن ورځ د ملګرو ملتونو لوري ته د لاریون د پیل خبره کړې ده.
فربجان ظاهر، مننه د کشمیر په ارتباط مو واورېدل او د فرانسې او د هند مشانو د خبرو پاړه چې هغه هم د کشمیر په ارتباط وي. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا سجرړو خبريال خاطر پردیس را سره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د هرات سفر سره لده. پردیس، جمهور رئیس اشرف غنی هرات ته په څه نیت لاله؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته وړاندې کوم بلې نن رئیس جمهور هرات ولایت ته سفر کړی دی او اوس مهال هرات کې دی.
بله،
راتلونکي څو شیبو کې به هراتیانو ته خپل وینا ولري. د سفر کمپاینی بڼه لري، شاوخوا حدودا 3,000 کسان چې په دې کې ځوانان، سپینګری، ښځې هم شامل دي، د هرات په تخت سفر سیمه کې دا سر راټول شوي دي. نو غونډه لا جریان لري، تر اوسه جمهور ورته وینا نه ده کړې. هلته په هرات ولایت کې دغې سیمې ته چې کومې غځېدلې لارې دا ټولې د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند دي، هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشته. او معمولا جمهور رئیس هم که وینا کوي نو په دریو مهمو مواردو باندې، شاید د جمهور رئیس د وینا هم ورټوله وي، یو به د سولې موضوع وي، بل به انتخابات وي، او وروستۍ موضوع به هم د امنیتی مسایل وي چې پرې باندې به جمهور رئیس هلته هراتیانو ته وینا کوي.
پردې صاحب، تاسو وویل چې د ولسمشر د خبرو اجنډا دا معلومات چا در سره شریک کړي؟
دلته ازادي رادیو خبريال سره چې په هرات کې هغه سره زموږ خبرې وشوې، نو هغه ته د معلومات د خپل د جمهور رئیس کسان ورته ورکړي دي. او بل مورد چې هغه زموږ سره شریک هغه دا و چې نن رئیس جمهور د خپل وینا ورسته شاید د لیاو شمیر سیمو څخه هم لیدنه وکړي، او هغه سید هغه زینه چې د بیا رغونې یا د بیا جوړېدو لپاره یی ضرورت ترته کیږي، شاید د هغه په تړاو باندې هم ځین تصامیم ونیول شي.
پردیس، یو بل انتخاباتي موضوع د حزب وحدت د مشر، د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق چې د هنی فاطمه د انتخاباتي ډلې دوهم راستیالو، د خپل ډلې له پاشل کېدو یا د انتخاباتو لزنډي د انتخاباتي کمپاین لزنډیدو وروسته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. شاغل محقق د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې هم د عبدالله مرستیالو خدا زل هنی فاطمه سره یو ځای شو، او د هغې ډلې له پاشل وروسته بیرته د عبدالله له انتخاباتي ټیم ته ورغلی دی. داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې تمه ده چې شاغل محقق دغه یو ځای کېدل رسما د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان کړي. دغه غونډه شوې ده
شیبر صاحب، تاسو ته کوم مورد اشاره وکړه؟ بلې، همداسې یو مورد شته. نن 2 بجې ښاغلی محقق خبریالان ته بلنه ورکړې ده چې دی به نن رسمي خپل ملاتړ له ډاکټر عبدالله څخه اعلانوي. نو په تمه وپاتې شو چې ښاغلی محقق به په دې غونډه یا په دې کانفرانس کې نور هغه خپل دلایل به ووایي چې په کوم دلایلو باندې د حنیف اتمر له ټیم څخه جلا شو، بالاخره د عبدالله یا د ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای شو.
البته پرونه مازدی رډو داس راپور درلود چې شغله محقق وړي چې د عبدالله له ټیم سره یوځای شي، خو په دې برخه کې نن نور معلومات نه خبره شوی چې په دې غونډه کې یوازې محقق دی او کنه نور کسان هم شته.
شیبر صاحب، موږ د دې موضوع د لا ښه وضاحت لپاره مو د ثبات او همپالنې ټیم وایان فریدون خزم سره خبرې وکړې. نو دوی هم همدومره موږ هغه محدود پریښودلو چې تاسو صبر وکړي چې دغه غونډه وشي. په دې غونډه کې به ټول جزئیات او ټول هغه اړخونه چې بالاخره محقق صاحب ولې دې تاړ شو چې راشي د ډاکټر صاحب عدالت خپل ملاتړ اعلان کړي، دا ټول هغه سوالونه چې دي هغه به نه په دې غونډه کې واضح شي.
مننه خاطر پردیس له کابل را سره بو چې د ولسمشر اشرف غنی د هرات د انتخاباتي کمپاین په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول او همدارزه بوبیل چې تمده د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق نن رسمي اعلان وکړي چې د عبدالله له انتخاباتي ډلې سره یو ځای کیش.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله کله کوټ څه خبره کوم وروره لکه چې کال کې څه د خاص روزګار او د کریډیټ مابند او لا ربنه ده دا تلوري څه پام نه کید او نو خپل کوټ ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډیټ مابند او لا ربنه ده پر شاو کور به ستره ده با یو څه مخه په هغه څه چې کوم کې چې دې جوړ کړي او خامخه به خلاص کې و سلام په احترام
نجولین نور ولایت نا دا دا د چې د لارې باندې د سورې تقریبا کې او د جشن نورز نه راځي خو ته لارې باندې مرګري موټر ټور ولاړ دی چې خبره خیره د ولې نه پریږدي موږ ته لا کو ته نه نه روزانه چې ولې نه باندې کې د مور باندې کې د موټر مسؤل چې راک پورې ورته وي د خدای په امان.
زه عبد الباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه موږ ته هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې په ډېر سیمو ډېر لسالې او بل خو ته شار کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅه کې غلاوی زیات سوي دي او غلاوی کېږي. همدغه مشکلات د اهل دي، ځکه چې هلمندیان له غلاو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. موږ موږ څه غلاوی لبه چې موږ اواز تر پوټه یا کوی ورسوي. وسلام عبد الباقی حبیبی.
بله، زم احمد نبی حق بیان ده کندهار ولایت څخه خبر کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل دي خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډیره لوړه ده. لاس لاته تنګل لاس لاته عند شل کوري ولورونه دي. دا ځوانان نس کولای چې هغه ولورونه په شته سره ادا کړي، لکه بیکاری زیاته ده. نو لاس لاته روي په لاس کالم نشي ادا کولای دي، مجبور شي یا کله غلای وکړي یا تښتونی وکړي او یا هم د قتل پیښه راوړي تر دې. نو کچیر دولت پر دغه باندې یو دقیق تاکل حد ورته خیر شي در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغاني بلابد څوک ولور وانهږي، نو یو حد ورته وساکي ډېره بشي. او بل خو په ټول د ملایانو څخه هم دغه هیله ده چې ملایان په خپلو جماعتونو کې دغه ویناوي خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کړي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. درېشت ناروغي چې ځینې کسانو ته پیدا کیږي او د یو واړه وزن له پورته کولو سره هم لاس ریشتي او هم ځان په خوا د درملنې نه وو، خو اوس په امریکا کې ډاکټران وایي چې د دې ناروغي لپاره درمل پیدا کړي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکو وایي پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریشت ناروغي لومړی پلا په 1911 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکي خلیل د خلیل زاد نه هم پړاو خبرو ته خوشبینه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ترسو چې حکومت د طالبانو جنگي ځواک بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. اتل لزابل لیکي هغه کاندیدان چې ورلمخه پویش انتخابات بایلي نو د انتخاباتو د درخلیو خبري مخکې له مخکې کوي. حمیده اتل له غزنی لیکي طالبان چې په افغانستان کې د پوج د پراخي خاوري د واک دعوه کوي ولی د پاکستان له لوري د توغندیو پر وشتو غلي دي. او بشیر حبیب زای له عصر لیکي سخت باران وریږي. مخکې زما رایه زما حق پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اور.
په فراه ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسله وال طالبان وژل سوي دي. د فراه امنیا قمندانۍ وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاطع ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل سویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. دغه ماموریت دغه وژل سوي پوځیان د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ غړي بللي دي. دوی تیره چهارشنبه په فاریاب کې د سپکو وسلو په ډزو وژل سوي دي. د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وسلوال نشته لکبل 15 وسلوال طالبان او درې محلي پولیس وجل سی وی دی. ولایتي چارواکي وی په غازی آباد سیمه کې نشته تیرش په ورسله هغه پیل سو چې لمړی وسلوال طالبانو پر یو پوسټه ډلې زه حمله وکړه. د نګرهار په بل خبر کې ولسی وی چنن سهار په خوژنو ولسوالۍ کې د یو ماين 14 یو ملکی وجلې او نه تن نور ټپیان کړی دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د هندستان صدر اعظم نریندرا مودي ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت لنجدې ساري. شغلی ماکرون پر مودی ټینګار کړی چې د هومالیا د دی ویشل سی سیمه د دواړو غاړو د خلکو حقونو ته دی درناوی وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویاند وی چې ورسره له هغه چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ نو موړی له زندان څخه خوشی سوی دی. او د پولند او ګاونډي هیواد سلواکیا ترمنځ په تاترا غرونو کې د تالندې د پریوتو له کبله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي دي.
نن د ماسپښتین له دوو تر درویو بجو ولایت په ولایت پروګرام میدان وردګ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. او اوس هم زما رایه زما حق پروګرام کې دا مسله چیرل شوې ده چې په بایومټریک کارتونو کې د عکسونو موجودیت څه ستونزې پیدا کوي او څه ستونزې هواروي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زماره زم حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د عکسونو د اخیستو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې به حتمان رای ورکونکي هغه کناري نوي او یا خځي عکس اخلي. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له دغه اقدام هرکلی کوي خو اوس پوښتنه ده چې آیا په داسې سنتي ټولنه کې به خځې په انتخاباتو کې برخه واخلي او دې ته به چمتو سي چې د رای ورکونې پر مهال عکس واخلي. دغه موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان زبي سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ویان دي مروه امینی سره مطرح کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږمه تر سره کیږي چې سر له اوسه ورته چمتووالی روان دی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. کتن له ساده سب نه پیلو کدی ورسته پرمختګونو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
کور مودان افغان صاحب تاسو ته اغلی امینی تاسو ته ډیرو قدمونو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د پاره پوره چمتووالی لري. زموږ اساس مواد ټول را رسیدلي دي کابل ته او همدا اوس زموږ همکاران په هغې باندې مصروف دي ترڅو بسته‌بندي ترسره شي او د راتلونکو ټاکنو د تقویم پر اساس باندې هغه ولایتونو او درای ورکونې مراکزو ته بیا واستول شي. د بایومټریک په اړه باندې هم د درملو کمپنۍ متخصصین راغلي دي. دلته یو شمېر کسان وروزل، هغه کسان به نور زموږ د ولایتونو همکاران روزی ترسو د ټاکنو په ورځ باندې موږ له دغه وسایلو څخه په ډیره ښه توګه استفاده وکړو. همدا ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس هم کوشش دي لپاره کې وي تر څو د خلکو ذهنیت جوړ کی چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې ګډون وکړي او د دوی په پراخه کچه ګډون به د ټاکنو مشروعیت لا هم غښتلی کړي.
مروجه نه کتره تو چې مواد را رسیدلی دي د مواد د ساتنې لپاره څه کول پکار دي لپاره چې چلاسته ونلويږي یعنی خراب نه شي څوک لاسرسي ورته ونلري.
ډیر مننه افغان صاحب سلام تاسو ته سادات صاحب ته زموږ ټولو اوریدونکو ته د حساس موادو په اړه چې لغه جملې څخه د رای پاڼو د چاپولو موضوع هغه رای پاڼې چاپ سولې او را رسیدلې دي کمیسیون ته. دا تقریبا له ستاندارد شکل نه چې په ستاندارد شکل باید 15% زیاتې د رای ورکونکو له شمېر څخه باید زیات چاپ سي. دا کمیسیون تقریبا یو دغه فیصدی د چاپولو یې ډیره سوې ده ترې او تقریبا 11 میلیونه رای پاڼې دوی چاپ کړي دي چې دا تقریبا 14% کېږي، یعنی د فیصدی د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده. او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي ځکه د سټیکرو موضوع که بیا تکرارېږي د رای پاڼو په برخه کې دا به یوه جدي ستونزه وي. د دې لپاره چې سټیکرونه هم په کابل کې نه چاپېدل او کله چې دا کمیسیون ته راغلل د کمیسیون له مرکزي دفتر څخه دا ورکیږي او وروسته لغه نه د تقلبي او د جعلي تذکرو شمېر ډیریږي. د رای پاڼې هم عیني ارزښت لري ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف و د کمیسیون لپاره. همداسې ده چې دوی باید نوی چاپ کړي. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډېره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل. زیار یې وایسته، زحمت یې وایسته، دا یې تر یو اروپایي هېواد پورې ولېږلې، په دې پیسې مصرف سولې او که دا بیا مرکزي دفتر ته راځي او له ستونزو سره مخامخ کېږي، زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چلنج کوي.
صدات صاحب، ولې زیاتې چاپ سولې؟ افغان صاحب تاسو پیږی چې موږ په راتلونکو ټاکنو کې 9.8 میلیونه کسان واجد شرایط دي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه نړیوال ستاندرد دغه دی چې باید 15% دغه د رای پاڼې باید زیات چاپ شي، هغه ضایعات چې په دغه پروسه کې شتون لري. اما هغه په هغه هیوادونو کې چې هلته وضعیت نورمال اوسیږي، د افغانستان امنیتي وضعیت له مانه تاسو ته ډېر ښه معلوم دی، دلته موږ تاسو ضایعات به زیات اوسیږي، اما د رای پاڼې نه څوک غلط استفاده نشي کولی، رای پاڼې تقلبی نشي چاپېدلی او هیڅوک هم نشي کولای چې د رای پاڼو څخه دوی دوه درې ځله په دغه پر اساس باندې دوی خپل رای ورکړي، ځکه سیستم داسې عیار شوی دی چې هغلته یو کس کولای شي خپل یو رای ورکړي، که چې ته دوه رای ورکړي هغه راسته اندازه لري دواړه رای باطلېږي. په تیرو ټاکنو کې په یو رای باندې حساب کېدل، اماده ځلې په یو رای باندې به هم حساب نه کیږي، دوی دوه رای باطلېږي.
په دغه خوندي ساتلو لپاره تاسیس اقدامات کړی دي؟
د خوندي ساتلو لپاره هم کمیسیون کار کوي تر څو مامخ کې شادلو چې هیڅوک هم د دې څخه ان شاء الله غلط استفاده نشي کولای، ځکه دا سیستم داسې عیار شوی دی چې له بایومټریک وسایلو نه مونږه استفاده کوو. د بایومټریک وسایلو نه استفاده په ښه توګه د دې باعث کیږي چې د تقلب او درغلۍ مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي، او په همدغه باندې ان شاء الله مونږ باورمند یو چې له دې څخه بناوړ او غلط استفاده نه کیږي. اما بدبختانه تاسو پیږی په دغه شرایطو کې به مونږ ضایعات ولرو، د ټاکنو په ورځ باندې بیا نشي کېدلی چې هغه سمدلاسه د هغې ضایعات و د ځای ځایګی مونږ ډک کړو. نو په همدغه اساس باندې ډېر کم شمېر دغه فیصدي رای پاڼې زیاتې چاپ شوي دي، هغه هم د همدې په خاطر باندې چې په نورمال وضعیت کې مونږ قرار نه لرو.
ښه، د رای ورکوونکو دغه وروستی ارقام تاسو تصویب کړل، که اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره کسان به په انتخاباتو کې ګډون کوي په شرایطو برابر دي او څومره مرکزونه او څومره محلونه دي؟ داسې ویل کېږي چې محلونه زیات شوي دي، د ښوالی ده او د څه لپاره زیات شوي دي؟
په تیرو ټاکنو کې یوه لویه ستونزه دغه وه چې هغلته محلونه مونږ 1000 رای ورکونې محلونه درلودل، په یو محل کې 600 کسانو کولای شوی رای ورکړي، او د شپې تر ناوخته پورې په ډیری محلونو کې هغلته ضرورت دې ولیدل شو چې هغه پروسه 200 یا 300 نور هم تمدید شي تر څو ټولو ته د دې زمینه برابره شي چې دوی خپل رای وکړي. دا ځلې د دغه ستونزې د رپکېدو لپاره هغه تعداد مونږ 600 یا 400 راښکته کړی دی. کله چې د رای ورکونکو تعداد په یو محل کې کمیږي، مستقیما د محلونو په زیاتوالي باندې دلالت کوي. دا ځلې به مونږ په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکونکو لپاره نوي 15 د رای ورکونې محلونه ولرو چې 15 300 درویا درایور کونی مرکزونه کیږي په دې اړه باندې هم هدف مو هم دغه وا تر ټولو ته زمينه دي برابر شي چې دوی خپل رائے وکړي او هیڅوک هم درایور کونی له حق څخه به برخې پاتې نشي
مروجن مخ کې صدات سبیا دونه وکړه چې په خو یوه زره مرکزونه اوس شمیر نه وزارت زیات کړی دي لپاره چې انتخاباتو کې هغه وخت اوس په مولسي او د خلکو ته اړیو ته درایور کونی حق ورکړل سي دی خو اقدام ده
افغان صاحب ده هم مثبت ټکلري هم منفي مثبت یاد دي چې په هر مرکز کې د شپږ سو کسانو پر ځای به څلور سو کسان رای ورکوي او په تیرو ټاکنو کې یو دلیل چې ټاکنې دوهمې ورځې ته لاړې همدا و چې په یو مرکز محل کې به بیروبار سه او خلکو نه سوی کولی په یوه ورځ باندې ګډون وکړي نو کمیسیون مجبور سه چې دوهمې ورځې لپاره هم د ټاکنو ورځ وي او دا کله چې شپه په تیره سوله ډېره زمینه د فساد او تقلب په همغه وخت کې برابره سوه دا یې مثبت اړخ ده منفي اړخ یې هم دا ده چې د دغو محلاتو او د مراکزو د امنیت نیول یوه مسله ده چې باید په جدي سترګه ورته وکتل سي د دې ترڅنګ د دې مدیریت کمیسیون کولای سي شاوخوا د نه وزره محلونو یا محلاتو هغه مدیریت وسی کولای او کنه مثبت ټکی بل دا چې لست یو عمومي کړ په کوم محل کې به څومره مراکز وي د دې موږ وړاندیز هم وکړو کمیسیون ته چې باید مراکز او شمیر او همدارنګه په هر مرکز کې به د محلونو شمیر معلوم وي چې له نیک مرغه دا کار کمیسیون وکړ یو اندښنه بل چې لرو هغه دا په ځینو ولایتو کې یو مرکز تر تقریبا شپږ دېرس محلاتو پورې هم لري اماده سی یو بل مرکز به لرو چې دغه د محلونو شمیر ډېر رقم سوی ده یعنی په هر مرکز کې شپږ سوه کسان یا هم چې څلور سوه کسان تر راغلي دي دا بیا مرکزونه کله چې ډیریږي او د دې ترڅنګ محل بیا فرق لري د یو ولایت تر بل ولایت یا د یوې څانګې تر بلې څانګې د دې مدیریت ستونزمن کیږي کمیسیون لپاره بل خبره ده چې دوی د هر مرکز لپاره یوه احتیاطي دستګاه ورکړې ده په هر مرکز کې تقریبا تر شپږ دېرس محلونو پورې موږ لرو او دا دستګاه هم زمانه مثلا په یو مرکز کې په دوو محلاتو کې خرابېږي کمیسیون دې ته څه
هغه یعنی
په ځینو ولایتونو کې تر ډېرې فیصدي پورې لیدل کېږي چې د محلاتو شمیر ډېر ده او په ځینو وختونو کې بیا کم ده دغه کموالی او ډیروالی لږ څه د اندېښنې وړ ده د مثال په توګه په لوګر کې یو محل تقریبا په یو مرکز کې 22 محله دي او بیا بلې ولسوالۍ ته چې ګورو هغه مرکز شاوخوا 2 یا 3 محله لري دغه تناسب دوی سم نظر ته نه دی نیولی بل دا چې مغه د احتیاطي ډیوایس موضوع و چې باید په جدي سترګه ورته کتل شوی وي او دغه هغه د مراکزو د شمیر ستونزې
صدات صاحب کله چې د امنیت ستونزې تر یو حد پورې حل شي ځکه مرکزونه زیات سوي نه دي بلکې محلونه زیات سوي دلته مسولیت مدیریت ورګرځي د لپاره چې خمو یاتی تاسو برنامه تر لاسلاند لرئ
افغان صاحب د دغه په خاطر باندې چې موږ د محلونو شمیر زیات کو تر څو ټول هیوادوال ته زمينه دي برابر شي چې دوی خپل رائے وکړي مخ او هدف یې هم دغه و پتی رو ټاکنو کې شپږ سو کسان په محل باندې فشار زیات وو او د نظر بنسټونو په غو وخت کې نوکه هم دغه وچ ټول ته وخت دی نه رسیدي چې دوی خپل رائے وکړي نو په دې اساس باندې محلونو تعداد زیات شو اما د دې مدیریت لپاره هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لارې چارې په نظر کې لري تر څو د ښه ډول سره مدیریت کړي په یو د یو سیمه کې د رای ورکونې په یو مرکز کې غلطه چې څومره محلونه شتون لري هغه د رای ورکونکو په تعداد پورې لري چې په یو مرکز کې مونږ څومره رای ورکونکو لرو د لیل الهام غو تاسو په د رای ورکونکو لیست ځان سره لرو چې دا تر ډیره بریده پورې د مونږ سره همکاري کولای شي چې دا پروسه ښه مدیریت کړو او مخکې له مخکې مونږ د هغه لپاره تدابیر ولرو چې په دغه سیمه کې څومره رای ورکونکو دي څومره محلات رای ورکونی دي او همدا ډول د دغه مرکز د لپاره چې په ښه ډول سره مدیریت شي باید کوم لارې چارې په نظر کې ونیول شي په دې اړه باندې کوم تشویش خاص تشویش موږ نه لرو اما یو تشویش چې د هغه امنیتي ستونزې دي تاسو پیږی همدا اوس په افغانستان کې ډېری ولایتونو کې امنیتي تهدیدات او ګواښونه شتون لري موږ هر اونۍ له امنیتي بنسټونو سره امنیتي ناستې لرو چې سبا هم لومړۍ درجه امنیتي مسؤلین د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رابلل شوي دي چې همدغه تشویشونه بیا هم له دوی سره شریک کړي دوی همیشه له موږ سره په دغه مجالسو کې دوی ډاټ سرګن کړی دی چې دوی به ان شاء الله پراتونکو ټاکنو کې هم د تیر پرشان بیا د خلکو امنیت خوندي کړي ترڅو خلکو کولی شي خپل رائے وکړي.
د څار بنسټونو په ځنګړې توګه امینی صاحب د یادونه وکړه چې په یو مرکز کې شپږ درس محلونه دي یا تر 22 محلونه پورې دلته یوازې احتیاطي او بایومیټریک دستګاه ورکول کیږي. کچیرې په دوه محلو کې خراب شي یا په درې محلو کې خراب شي د انتخابات لستونو سره مخ کولای شي.
افغان صاحب هم دوستم از استاس خاطرات لاله ما از مو تکنیکی هم کاران پم دغه د بایومیټریک پر دیوایسو باندې دوی کار کوي. یغه تکنیکی ارزونه یغه کوم امادګی چې ضرورت دی د چارچول د رای ورکونکو د لیست ځای پر ځای کول په دغه دیوایسونو کې پم دغه موضوعات باندې دوی کار کوي. په ورته وخت کې دا ځلې موږ د دوی دغه تشویشونو د رفقیدو لپاره هم په ټولو ولایتونو کې بغلت مو کال سنټرونه ولرو ترڅو ټاکنو په ورس کې د حکومت تکنیکی پی خرامانسته کیږي چې په کوم محل کې غلط ډیوایس تونځ پیدا کوي. آنن باید غلط تخنیکی کسان دومره با ظرفیت او سیږي چې هغه مغه لحظه باندې غستونځ مشکل حل کړي. که چیرته د غستونځ دومره لویږي دومره غټوي چې هغه ډیوایس نور غلط کار نه کوي نو په یو مرکز کې مونږ غلط یو احتیاطي ډیوایس لرو چې هغه دغه ځای نه ستوي سیږي. د بډیر په نادرات کې وسیږي چې یو مرکز کې د محلات زیات وسیږي اما ډیر مونږ مراکز چې دی دغه د محلات شمیر دومره نه دی دغه د محلات شمیر کم دی او ان شاء الله دغه تشویش به نه وسیږي چې د ټاکنو په ورځ د پڅو محلاتو کې اغل ته د بایومیټریک وسایل یا خراب شي او یا د هم اغل کار تخول ویږي. اما یو بل لوی ستونزه چې په تیرو ټاکنو کې موږ درلودل په یو شمیر سیمو کې هغه کسانو چې وختل درغلی او تقلب تر سره کړی هم دغه ډیوایسز دوی د موږ د همکارانو په سر باندې ورمات کړی دي. دوی هغه په تپنچو باندې وشتلی دي او بیا ورسره لیکلی دي چې د ټاکنو د ورځ شهید دغه ستونزې واقعا
موږ لپاره ټاکنې هم پلویان لري هم مخالفین لري کله چې موږ کسان له خو د کارسوی د موږ خپل کار ده. دلته 9.8 میلیون کسان د انتخابات خپلواک کمیسیون په شرایطو برابر بللې چې د لیستونو محلو سیمه اته ویب سایټو کې نشر شوی دي. دغه واقعا دقیق رقم دي کوم مبالغه کې سوی
افغان صاحب تیر کمیسیون شاوخوا د 3,500,000 کسان او هغه خري فهرست له موږ سره شریک کړ. بیا په قوتی نوملیکنه کې شاوخوا 3,500,000 کسانو نوملیکنه کړې و چې لغو څخه د اسایي ادارې یو ځل ویلي چې 3,500,000 ځکه تقلبي او جعلي او تکراري تذکرې وي یو زره او وي زره په بخښنې سره بیا ترې وتل دغه فهرست څخه او دا بیا هم 9,500,000 کسان نه کیږي چې وسنۍ کمیسیون وایي. یعنی هغه توقع چې موږ درلودل د فهرست تصحیح په اړه هغه یعنی په ځای جواب د اسایي ادارې را نه کړ موږ ته. او کمیسیون هم دا باید معلوم سي چې اوس د تیر کمیسیون درغلي کړي او که وسنۍ کمیسیون یو سیستماتیک تقلب او فساد ته لار هواروي ځکه تیر کمیسیون که دا کار کړی دا یو حقوقي جنبه بیا لري چې لغو څخه باید پوښتنه وسي ځکه وسنۍ کمیسیون وایي چې دا معلومات هغو سیستم ته نو درج کړی او دغه له یاد وتلی و. شاوخوا د 3,500,000 کسانو یا هم د 1,000,000 کسانو فهرستونه یو کتابچه نه ده چې هغه د چا له یاد وزي. تقریبا دا یو هنګر کیږي او یو هنګر که څوک نه ویني دا یوه لویه ستونزه ده او سیستم ته نه درج کیږي. او که بیا د احصایې ادارې سره له دې چې موږ ته یې د نظارت اجازه هم رانه کړله په دې کې هم شکونه رامنځته کیږي ځکه هم کمیسیون دواړه کمیسیونونه هم د احصایې ادارې سره موږ یوه ګډه مشورتي ناسته درلوده په هغو کې سره له دې چې دوی تعهد وکړ موږ ته به نظارت اجازه ورکړي وی او کوم ستونزه باندې ایجادوي. اما ورسته لغنه کله چې د فهرستونو د تصحیح مرحله را ورسېدله دوی زموږ اړیک یعنی زموږ همکارانو پر لپسې اړیکې دي سره ټینګولې خو دوی ځواب ورنه کړ او د نظارت اجازه یې هم تر اخره پورې را نه کړله. دا د احصایې ادارې لویه ستونزه ده. یعنی کمیسیون فقط دغه ته باید ځواب ورکړي چې اوس دا سیستم ته کنه درد سوي د تیر کمیسیون ستونزه ده او که اوسنی کمیسیون سیستماتیک تقلب رامنځته کوي.
صدات صاحب تاسو به ځواب کې څه وایي؟
فعلا موږ او تاسو 9.8 میلیون واجد شرایط دی لرو ترڅو دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي. وروسته لدې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون تقویتونه نمولیکنه ترسره کړه په ټول هیواد کې بغیر له غزنی څخه چې هغه ته نورماله نمولیکنه وځه کپتور ټاکنو کې هغه ته نمولیکنه نه ترسره شوه. د مرکزی احصایې ادارې سره موږ خپل ټول ډیټابیس شریک کړو د رای ورکونکو لیست مله دوی سره شریک کړو ترڅو دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي. تاسو پیږی چې هر اداره خپل مسؤلیت لري د تذکیرو ویش د موږ مسؤلیت نه دی د چې څومره خیالي په هغه کېشتون لري او څومره حقيقي دی هغه باید دوی محتمل کړي. وروسته لدې څخه چې دوی
ډیر وخت هم په دې باندې تیر کړو، مونږ سره یې بیرته له شریکو او دوی وویزره تذکرې په دې کې وپیژندلې چې دا یا خیالي دي او یا هم کوم بل مشکل درلود تکراری دي، د لسې بیرته مونږ ته راواستولو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري ترڅو د همدغه شته د رای ورکوونکو د لیست پر اساس باندې ټاکنې ترسره کړي. دغه لیستونه همداوس د چا په حالت کې دي، د رای ورکونې مراکزو ته استول کېږي، هلته به ټول خلک په دې کې ځان ګوري او وروسته له هغې به
څو ورځې له انتخاباتو نه مخکې در رسیږي محلو ته.
دا به همدا اوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي ترڅو دغه لیستونه ټول چاپ شي او د رای ورکونې مراکزو ته واستول شي، او هغلته که کومه ستونزه مشکل څوک پکې ګوري هغه به بیرته زموږ د همکارانو سره شریکوي او دغه لیستونه کې تاسات رامنځته کېږي. په آنلاین شکل سره هم دې ته زمینه برابره کړې.
د معلوماتو مخکې داسې ویبسایټ کې هم دغه نشر شي، دغه هم خلکو سره مرسته کوي چې چیرته زه معلوم ده او چیرته به زه رای ورکم.
همدا اوس هم په آنلاین شکل سره هر څوک کولی شي ټاکنو خپلواک کمیسیون ویب پاڼې ته مراجعه وکړي او هغلته خپل هغه کوم کوډ چې کله باندې دوی تویل شوې دي هغه مغلطه درش کی دوی په باندې ټول معلومات غلطه ورته خي ک چیرته دوی په نامو کې مشکلات شنو لري کولای شي موږ همکاران سره تماس ونیسي او په لاندې موده کې بلی دوی ستونزه مشکل حل کړي.
یو بل ستونزه سادات صاحب، په تیرو انتخاباتو کې د مراکز شمیر زیات وو، په دغه انتخاباتو کې د مراکز شمیر کم ده خو د محلاتو شمیر زیات ده. دلته د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې تقریبا د پخوانی لیست په اساس باندې، د پخوانی مرکزونو د لیست په اساس باندې ممکن 10% خلک له انتخاباتو نه محروم شي. تاسو پر ځواب کې څه وایئ؟
دا ځلې موږ کوشش هم دا کړی دی ترڅو د رای ورکونې هغه کوم مراکز چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي بنسټونو سره شریک کړي وو، څه باندې 2000 مرکزونه وو، خو د امنیتي بنسټونو د ارزونو نه وروسته دوی دغه جوته کړه چې دوی کولی شي د 15300 دریاوی مراکز و امنیت دوی خوندی کړي. د امنیت مسؤلیت امنیتی بنسټونه لري، کله چې دوی په ځینو ساحاتو کې غلط امنیت خوندی نشي کړی نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نشي کولای غلط ټاکنې ترسره کړي. دوی ډاډ راکړی دی چې د همدغه 15300 مراکز و امنیت دوی خوندی کولای شي او په هغه کې به ټاکنې ترسره کیږي. دغه مراکز په جمله کې ځینې داسې مراکز وو هغه پاتې شوي چې دي هغه دوی کوشش دي کړی دي چې د هغې سیمې رای ورکوونکي په هغه مراکزو ته دوی جلب کړی چې هغه دوی ته نږدې دي او د تهدیدات او غوښنو څخه هم په څنځه هغه سیمه ډاډمنې دي. نو کوشش دې شوی دی چې هم د خلکو امنیت خوندي شي، هم زمينه ورته مساعده شي او هم خلک په راتلونکو ټاکنو کې پراخ کړي.
امینی صاحب، د منو وکړه چې مراکز را کم سوي دي، خو هغه مراکز چې بند سوي دي دغه خلکو ته ویل سوي دي چې تاسو د نږدې مراکزو کې رائے وکاروي، تا توجیه کې دسی؟
افغان صاحب مختل خپل خبرو کې دا موضوع یاد کړی دا چې اول موږ ته د خپل هیوادوال امنیت او دغه د ځان ساتل مهم دي، ورسره لغنه کولای شي د خپل حق څخه چې د رای ورکونې حق لږ څه ګټه واخلي. کله چې کمیسیون ځکه په دغه اړه دوی د پریکړې خوندان دي او کولای شي پریکړه وکړي چیرته امنیت شته او چیرته نشته، له امنیتي چارواکو سره هغه ځای کې چې دوی ستونزې درلودې د خلکو امنیت نسوي تامینې دلای او تهدید و، لږ ځای څخه خلک هغه نږدې مرکز او محل چې دوی تنیس دی دلته برای ورکی. زه فکر کوم په دې کې ستونزه نشته او کله چې موږ د 50 کل لپاره خپل ځایم چاکو نو دا دومره لوی زحمت نه ده د افغانستان خلکو لپاره هم چې د خپل د ځایم د ټاکلو لپاره هداقل یو مرکز خپل مرکز تلرسي.
مننه صادق صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسن دا ځل پتی لید چې هر هغه رای ورکوونکي که خځې نارینه یو که خځینه دوی باید اتمان عکسونه واخلي. په داسې حال کې چې افغانستان ټولنه سنتي ټولنه تاسو ته هر څه ستونزې معلومه دي، دغه واقعي پریکړه ده او که دا تغییردای سي؟
افغان صاحب خدای دلته منی صاحب مشته ده په تیرو ټاکنو کې لوی اسونز د موږ لپاره هم دغه موضوع وه. په لور پروتو سیمو کې دغه څخه خلکو ډیر سوء استفاده تر سره کړی دي. هغه ته به یو کس تذکری راوړلې دي په خاطر دوی ویل چې موږ اجازه خپل خوځو ته دینه ورکو چې دوی د عکس واخلي. نو دغه په نوم باندې پلس ګونو زرو کسانو کوشش دې کړی دي چې هغه ته خیالي رای ورکړي، نفر شتون نه لري دغه پر رای باندې حساب وشي. په داس حال کې چې د خپل تقلب او درغلي ته زمينه برابر کړی و مونږ او تاسو د یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، اما په همدغه سنتي ټولنه کې مونږ او تاسو د پاسپورت د اخیستو لپاره اکسخلو، د تذکرې د اخیستو لپاره اکسخلو، کله چې د حج مراسم مونږ او تاسو ترسره کوو د هغې دپاره د عکس په اخیستو کې مشکل نه لرو. راځئ د دغه ملي پروسې د پخوالي او د تقلب درغلي
خبره ده. هلته د افغانستان اړیکې له نورو هیوادونو سره د پاسپورټ او تذکره نورو هیوادونو ته لازم او ملزوم ده چې واخلي. دلته د افغانستان کورنۍ مسله ده، یعنې دلته مجبوریت نه ده، رای نه ورکوم، عکس نه اخلم، رای نه ورکوم. د رای له حق نه محرومیږي وښځه؟
د رای د حق نه به نه محرومیږي، اما د قانونمندۍ دپاره باید مونږ او تاسو یا قربانی که یاد کرو یا هم د خلمندی د فار اقلن باید کار تر سره کړو. سید د دې د پاره پيوش مرسم کی خلک به حاضر نوي، اما د دې څخه ډیر خلکو ډیر نه ول استفاده کول، نو په همدې خاطر باندې ټاکنو خپلواک میسن د ځلې د وپتیل چې پراتون کو ټاکنو کې د عکس اخستل اجباري و بولی، اما د دې د پاره ډیر خلار چار جوړ کړی دي چې مون کولای شو غلطه یو مرمن راځي کله چې رای ور کوي د دوی عکس به یو خزینه کارکون کې بری دوی عکس اخلي دی، یو خزینه کارکون کې لور دی یو مرمن عکس اخستو استفاده وکړي او یا هم او دوی هم کولای شي هغه کوم په حجاب کې دوی خپل عکس واخلي او په ټاکنو کې ګډون وکړي.
مروه مینی، کچری او ښځه خپل حاضر سي عکس واخلي ستونزه نشته، خو که په اجباري توګه یو څوک ورته عکس واخله هغه اني عکس نه انکار وکړي، ډیری ښځې به انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دغه خپل د دې پلمه نه ګرځي انتخابات او شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي، سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي.
افغان صاحب، د ښځو د عکس نه اخیستل په تیرو ټاکنو کې لکه څنګه چې سادات صاحب مخکې یادونه وکړه یوه لویه ستونزه سوله موږ ته او کمیسیون ته. د په ډیری ولایتونو کې د ښځو رای ورکوونکو شمیر بیخي ډیر او د نارینه وو ډیر کم و. دلیل یې دا و چې د ښځو عکس نه اخیستل کېده او هلته ناوړه ګټه ترې اخیستل کېده. د دې ترڅنګ نارینه راغلي و د ښځو پر ځای رای ورکړی وه او رایې کارول سوی وه، دا یو بله جدي ستونزه وه. په دې ټاکنو کې سره له دې چې په دې اړه موږ سره هم مشوره وسوله او د څار بنسټونو مشوره هم کمیسیون ته همدا وه چې صحیح د یو شمیر ښځو لپاره به دا ځمان کاروي ام دا د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه اقدام ده. د دې ترڅنګ یو ستونزه چې کمیسیون درلوده دا پریکړه ډیر وخت سوی و چې باید د ښځو عکسونه هم واخیستل سي، اما دا اوس علني سوله دا که مخکې علني سوی وای حداقل د څار بنسټونو سیاسي ګوندونو خپل کاندیدانو د دغو حساسیتونو د منځه وړلو لپاره به شاید دوی مرسته کړې وای کمیسیون سره. مګم لږ څه ناوخته ده، خو بیا هم زیربته ارګانونه او زیدخله هغه نهادونه چې دي کمیسیون سره مرسته کولی سي چې دغه حساسیتونه له منځه یوسو، او دا به محرم وي کله چې یو میرمن راځي او مرکز او محل ته زموږ خویندې به له دوی څخه عکس اخلي، او د هیواد دغې ملي پروسې د ښه والي لپاره د شفافیت لپاره وروسته له دې چې بیا ټاکنې کېږي موږ د دې حق بیا نه لرو چې له کمیسیون څخه وپوښتو چې دا فساد او تقلب ولې رامنځته سه. د همدغه فساد د ایسته کولو لپاره له منځه وړلو لپاره کمیسیون یو اقدام کړی، او د یو افغان د یو هیوادوال په حیث د دغې ملي پروسې سره باید مرسته وکړو. او زه خویندو دا ډاډ ورکوم چې کمیسیون دا اسناد محرم ساتي او کومه ستونزه به دوی ته نه رامنځته کیږي، نو په دې ملي پروسه کې د ګډون وکړي او له خپل قانوني حق څخه ګټه واخلي.
سادات صاحب، په دې برخه کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د فعالینو برګون سو؟
نو اوس مهال مونږ د اړوندو ادارو سره په تماس کې یو، له دوی څخه مغوښتنه ده کړې ده چې تاسو هم په دې برخه کې د موږ سره همکاري وکړئ د ذهنیت جوړولو لپاره، تر څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې میرمنې دې ته حاضرې شي چې دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي، دوی خپل عکس واخلي. او دا یو ملي پروسه ده، فکر کوم چې د فساد مخنیوي لپاره ښه اقدام دی. نو دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې موفق او کامیاب اوسېږو چې دوی همکاري وکړي او ټولې هغه لارې چارې چې هغه د فساد رامنځته کېدو لامل ګرځي د هغې د مخنیوي لپاره کار سره وکړي. یو بلګه یې همدغه هم کېدلی شي چې په تېرو کې به رښتیا هم یو کس به د کوره لس او شل تذکرې راوړلې چې اجازه دې نشته چې د ما میرمنې د هغل تکس واخلي، نو که هغې شتون درلودو کې نه درلودو، که هغه تذکرې خیالي وي که حقیقي وي، د هغې پر اساس رایه ورکوله. په ډېری داسې ولایتونو کې چې هغلته ممکنه دې نه وه چې د ښځو فیصدي د هغلته زیاته شي، لکه څنګه چې امینی صاحب ویلې، هغلته به د نارینه وو پرتله د ښځو فیصدي زیاته وه، هغلته به رایه ورکوله. نو دغه لوی ستونزه مشکلات موږ لپاره هم را ولار کړ، د ټاکنو شفافیت هم وننګولو. په همدې خاطر باندې ورسته له سلام مشورو چې له ټولو زی داخلو خواو سره تر سره شوې، موږ د فیصلې ته ورسېدو چې پراتونکو ټاکنو کې د عکس اخیستل اجباري دي او کولای شي د شفافیت سره هم ډېر مرسته وکړي. نو زموږ وختونه ټولو هیوادوالو څخه دغه ده چې راځي د دغه پروسې د کامیابیدو لپاره حق د حقدار ته سپارلو په خاطر باندې په دغه پروسه کې لکه څنګه چې مخکې اشاره شوم داسې ګډون وکړي او عکس اخیستو ته اجازه ورکړي.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون لوی زبی سعادت او همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د بنسټ لویان د مروه امین له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو. تر نورو دونکو تربیه کې چاره
زما رایه زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی ویدی
موند میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیز دالشا چه در اینجن دیده با کمیسون
خباتو لپارا زنگره خبروانا
دا دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دي
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.